السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي.
قسم په خدا کې به نن غرمه ډوډۍ د بلوت دغه دغه کلمه دی
بس یا زمر زاینه کې راخلاص کې موږ به هیڅ ستړي شوي تا واره د لټپور ټکوري
د افغانستان د اسایمیلی ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تېرو دریو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي.
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماش نه ده راغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خلک وهڅول چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سي او رایه ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي خبرو ته اعتنا مه کوئ.
تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. د کونړ د والي محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي، والي روغ پاتې. او د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمیر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای به ملي با عزت و احترام مبره راغلي و په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نزی. افغانستان به انزوا نمیره. فصل نو مناسبت منطقه او جانی ماست.
اخو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره پوره ژمن پاتې کیږي او مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي امریکا د افغانستان په وړاندې پر خپلو ژمنو د درېدو تر څنګ د دې هیواد ډیپلوماتیک او اقتصادي ملاتړ کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم عبدالکریم اعلان په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده. دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی چې په خپله اسلام سولې ته وایي. د همداراز ویلي په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګڼو مقرراتو یادونه شوې او همدا دلیل دی چې اسلام پر نورو حمله، د نورو روغتیا ته خطر پېښول او د نورو بیرول منع کړی دي. د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرم له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د تزیان نه دی اوخته.
سړک د غاړې بم د مونږ په موټوریس کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفره چې یو سکرتر دی او یو هم محافظ دا زخمیان دي. الحمدلله د مونږ خواته خیریت ده.
دا پیښه تېر مازدیګر د ننګرهار ولایت په شاه برهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والي له جلال آباد اسعدآباد ته روان و. د کاپیسا پولیس وایي د یوه کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د کاپیسا ولایت د امنیه قمانداني د مطبوعاتي څانګې مسؤول شایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو تېره شپه ملک طاهر ته په لاره کې ماین ښیو چې د چاودنې په نتیجه کې د نوموړي په شمول درې تنه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا به نن په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن د سېشنبې په ورځ ویلي و دا اونۍ به د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله په کابل کې د خپل هیواد د سفارت دروازې بندې کړي، خو تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي د سپتمبر تر 11 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. ازادي رادیو ته غوګیاست د بشری حقوقو د څار ډلوی د ایران امنیتی ادارې د اوکرين د هغې الوتکې چې دغه هیوا د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویشتې وه د قربانیانو د کورنیو غړي زوروي او ګواښي. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال رئیس مایکل پیج پرون وویل د ایران سپاهي پاسداران بې له دې چې ورسره حساب وشي 168 تنه ووژل، او اوس د ایران د دب خبره بې رحمه امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي زوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړې. د 2000 کال په جنوري کې د اوکراین مسافروړونکو الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون وویشتېده. د الوتکې اکثره سپرلی ایرانیان، کاناډایان او تر لسو ډېر افغانان هم پکې وو. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لوري د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کال تر پایه د دوی د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهره تیرې سون کې معلومات خپرول، او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعال شوې وې. او امازون کمپنی وایي د هالیوډ ام جی ام یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې 8 میلیارد ډالر اخلي. مترو یا ام جی ام د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز بانډ د سینمایي فلمونو په ګډون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر مهم فلمونه جوړ شوي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو یې واخیسته، د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه، او په پام کې ده چې امازون په 8.5 میلیارد ډالر راونیسي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګو نظره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنري یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. ښاغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا چې به نن غرمه ډوډۍ درلوده دغه دغه کلمه دی د نن غرمه ډوډۍ په ولا د بازار سره سړی ما واسه وی بلاړي ډوډۍ په دغه کلمه چې په واسه څنګه څنګه کوړ دي زه به ورولم چې درلوده به هیڅ ما مخ په غوړه راولم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي.
ډیره بې ځایه شوي شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري، خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کیږي، نو په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوش دی کاري هغه اجازه نه ورکوي. نو بنا موږ او د بې ځایه شوي خواهش هم دا ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد څلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی څه کوي؟ دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره د خپل د کورو څخه راوتلي دي، ټول شیانې پاتې دي. نو دوی هیڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزادې کړي او امنیت دي ورته راولي چې خپلو مینو ته بیرته لاړ شي.
خلاص کی
د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږې اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 1,000 تر 4,000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالۍ او د برشان له کوز یفتل ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ برستیال ښاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمشنرۍ له څه باندې 1,00,000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پریښودو ته اړ باسي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره وخت
دی لانا فیصله و منګول وخت در شد
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د احصایي ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکونکي وایي له تیرو درې میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکړل شوي. دوی دا کوي چې شمېرې سلګونو ته رسیږي. څو کسانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ماشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار کوي او قانوني رخصتیانې هم نشي کولی. خو د احصایي ملي ادارې چارواکي به دغه ادعاوې ردوي او وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه او امتیازات یې په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایي ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د ان ټي ای برخې تخنیکي کارکوونکي دي شمېرې سلګونو ته رسیږي. د دې ادارې غړی عبدالصبر له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو. تقریبا هره ورځ 200-250 نفره موږ ته بایومتریک او طی مراحل لپاره تذکرو لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصېږي. زموږ د معاش مسله هیڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکوونکی احمد هغه هم له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ورته شکایت لري. نوموړی وایي له کار څخه یې کلک څار کېږي خو معاش یې نه دی معلوم.
در حدود نیمه میشه که ما ماشمه
شو خواه دری میشتی که ایگه چه ماشمونه دی معلوم دی رستون رو سرمخیو ده بایومیترک لپاره خود ماش هیچ ترک نلی دل که
جای رفتن هم میتونه ایران مدیم به کدام مرجی بری
ده برخنه تسکیرو ویش بدی و رسته که پا افغانستان که ده پراخیدو پا حال که دی انتردی چه ده احسای ملی داروی پا ورزنی دول زرگو نکسان بایومیترک کیگی. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایي ملي ادارې وایاند روبینا شهابي وای د ټولو کارکونکو ماشونه په وخت ورکول کیږي او لټاکلي وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اته یک موضوع مو نه داریم چې چند ماه ماش کسي
موږ تاسو موارد نه لرو چې د چا ماش سو میاشتې پاتې وي، مګر دا چې د حاضرې مسله وي او کوم کس باندې قانون پلی شوی وي. اداره په هیڅ ډول دا خبره نه مني چې موږ په خپل کارکونکو لټاکلي وخت څخه زیات کار کوو
استفاده وکونیم.
دا په داس حال کې د چشاو خیاو میاشت وړاندې هم د احصایي ملي ادارې د ان ټي ای برخې شاو خو وسو کارکونکو د 5 میاشتو ماشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاری حساب کړی وو. له هغې وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شوه د شاو خو وسو کارکونکو د 3 میاشتو ماشونو د کوچنی اختر مخه کې ورکړل شول، خو د 2 میاشتو ماشونو لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کندهار کې په تلسیمیا ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوې. د دې ولایت د میرویس روغتون مسولان وایي له دوی سره په دې ناروغي اخته شپږ نیم سوه ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر په میاشت او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د روغتیایي مسولانو په وینا دغه ماشومان په ارثي ډول په تلسیمیا ناروغي اخته دي چې له امله یې ناروغ په پرلپسې ډول وینې اخیستو ته اړ کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روختون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. له دې ماشومانو یوه یې څورلس کلنه شمسیه ده چې د تیرو څورلس کلونو راهیسې د دغه ناروغۍ څخه کړیږي. شمسیه اوس په شلو ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
پښې مې خوږېږي، پر سر مې درد دی چې ولاړ سم غزارېږم او بدن مې مړې خوراک ته مې شان ته مې هوا نه کېږي، تر وترو شان ته مې هوا کېږي. پر سر مې درد دی چې ولاړ سم داسې څنګېږم غزارېږم. یو وخت اوتاب اوته یو وخت شلو شپو کې چې نه جوړه یم، بیا یې په دوو یا درو ورځو کې راکوي. یا درما غټه مې سوي چې درما چې کېږي په عمر درما کشنیانی او غټواله درما غټې.
د شمسی پلار محیب الله وایي دوه نور اولادونه هم په دغه ناروغۍ اخته دي چې یو ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ سوی دی. هغه د خپلو اولادونو په شمول په دې ناروغۍ د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه مې په دغه مریضۍ اخته دي، یو په دغه مریضۍ کې مړ سوی دی. هره میاشت وینه ورکوم. دوه مې زامن دي، یوه مې لور. لور مې تقریبا څوارلس کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د اوو کالو دی، بل د درو کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز وراچي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نه زما ده، د ټولو مسلمانانو د اولادونه چې په دا تلسمیا مریضۍ اخته دي، د دغو ګردو یو لاره چاره پیدا کړي.
په کندهار کې د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیا یو ویرسي ناروغي ګڼي او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي، چې له امله یې ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسمیا ناروغي چې ده، دا خپله د وینې یو مریضي ده چې د دې په واسطه د مریض سره کرویات تخریبیږي. یعنی سره کرویات یې تخریبیږي، معنا دا چې وینه یې تخریبیږي، نو بیا دا چې وینه یې کمیږي. او دا چې ده، دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته. یعنی دا ستنه ارثي ناروغي ده. دا چې پدغه خپلوي کې چې دوستیانه سره کړی یې، دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده، خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغۍ اخته 1450 ماشومان سب سوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا 1450 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي، خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي، بعضې بیا دایې چې ډېر پیشرفته سوي، ډېر بارې وینه اخیستې ده، په بدن کې تاثیرات د هغه د اوسپنه چې پاتې کېږي د هغه تاثیرات یې، نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ 6500 مریض راجستر لرو، مګر موږ 902 اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سېشنبې په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه، یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې د سفارت سر له ننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پرېکړې سره مخالفت کړی دی یا وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي، ترڅو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي دي او ټاکل شوې ده چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکلي دي چې د مې له لومړۍ نېټې راپرېخوا چې امریکایي پوځیانو له افغانستانه وتل پیل کړي دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لږ تر لږه شپږ ویشت امنیتي پوستې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان د سیمې مشران امنیتي پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو، او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیستی دی. ورځپاڼې په میدان وردک کې د پولیسو د یوه سیمه ییز مشر 24 کلن امام شاه سفری خبرې راخیستې دي چې د مې په 11مه یې خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لس ځله ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. زفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بېغمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بېرته خوشې کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو 110 تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې بستا کال باغونو شپږ زره او شپږ سوه بیلابیل دولت تازه میوې ټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلانو په خبره دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه جریبه ځمکه د مختلفې میوې باغونه جوړ کړي او هڅه کوي دغه لړۍ لا پراخه کړي. نور حال په دغه راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپی وایي سکل ننګرهار د تازه میوو له پلوه غنی ده او په خبره چې سګنې کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپی وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي، موږ باید سلویغ زره هکتاره باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مهوټ کړي دي.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا صافی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوه ته خاو برابر ده او وایي په همدې مخایل تیرو څو کال راهیسې په کاما، ګوشتا، سرخروت، خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کر د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خ بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200 زر افغانۍ دوی اخلي، سکالی د خوګیاړو ځمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی. که یو څوک اګاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بیل خبره ده کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې دا غي نلوړ عاید ورکړي.
مسولان هله مندې چې د تازه میوه په تولید سره بنې وازی له بهره هیوا ته دراوارید دونکو تازه میوه مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرونکو او کروندګر بیا خپل خراتلونکو له بهر د تازه میوه دراتک په بندښت او بهرنیو مارکیټونو ته د هیوادنیو تازه میوه په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوه بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوه بڼوالۍ ته وهڅوونو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زموږ میوه جات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټي کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میوه جات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوه او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاجه خلاص شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رو سر اوسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شد.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هرکلی وکړ. د شورا د ایران د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان رد کړي دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د وویل چې خلک باید خپلې رایې وکاروي. نور حال په دغه راپور کې
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپله وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي
و برید پای صندوق رای بدید به حرف این کسانی که
د رای صندوقونو ته لاړ سئ او رای ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوی دی چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر دلمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي که د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتورۍ څخه به یې لاس اخیستی و. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو شمېر دوماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه یې خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبې په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډېر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د ده تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
بصیر الله حتمحل د کنړ ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلان د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زه د ازادۍ راډیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم ولس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، چې مریضان شي نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوایي په قیمتونو کې د حد نه زیاته بې انصافي ورسره کېږي. یوې خوا نه بې کفایته دوایي د خپلې تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولی. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یوه داسې طرحه جوړه کړي چې دوایي هم باکفایته او هم ریټونه کنټرول کړي. په دې حالاتو کې یو مریض ته د 3000 د 2000 روپو یو پن جوړی هر ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دي. وسلام،
زه ټیلر والا خبره کوم. دا سرخم ګمرک بندر والی کې ولاړ یو بیکار هم شوی دا سټنډرډ لپاره قیمت وړي دي. روزه کې به موږ دار وخت کار وسو، بس هغه ورځ به پرې خوېدو. اوس هم نن کار شوی دا پریجن نه وایو دا سټنډرډ راوځي. نو زه دې چې وایم زه ورور ګمرک موږ علم چې پاکستان له خاورې ته راوړو، پاکستان خاورې نه چې راوړو دا ګمرک پکې ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې، بس هغه ترازو باندې موږ علم خبر جوړ کړي. دې بندر والی نه نوځو
دلته بل تراځي هغه باندې بغا چې ودري پرچر تراو باسي سلام وانه را نو واخلي چې را نه وځو ماسکر پیسې علي چې وځو ماسکر پیسې علي چې دغه جنو بورا ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 500 روپۍ اسکر دین خالی موټر چلانه نه باس واخلي را نه د دې اکاونټو والا ورو نه خري شروع کړی دی د لغمان کانټ کې چې لغمان درای نه خو ترازو ده دې ورور مهرباني وکړي غوړي وخوري چې دا یو وزن مکته یو سیمټ وو د ستنه د مکته قانوني وزن بخار وخت د ټول عمر چلیګو ساغه وایي چې شلټن او دوی ستنه شلټن چې موږ راوړو د مسلمان د بل سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامي وی کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه چې په 100 روپۍ به پوری حکومت دې غم او ضرور سلام علیکم مهرباني
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نشیم د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهيم عبدالكريم په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده. دغه وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پېښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل د ته زیان نه دی اوښتی. په کاپیسا کې د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوي استرالیا نن جمعه په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. او فیسبوک وایي ایران او روسیه د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. لند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیو خپرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړې خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو له مشر انجلۍ یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمر انجلۍ کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشر انجلۍ نه خوښوي. او کچیرته هلک په خپله له ځانه مشر انجلۍ د واده لپاره خوښه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغې خوښې ملاتړ نه کوي، بلکې کوښښ کوي چې له دغه پریکړې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلۍ نه خوښوي؟
د کورنۍ ښځې نورې چې دي، هغوی غواړي چې دوی ته خپل تربیت لاندې ولري.
انجلۍ یا ښځه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسبه وي؟
تقوا، نسب، ښایست، خلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
هغه قشر د نه زما شره از ما سره وزت نه کوي، هغه بده بده وکړه، هغه سره ناسته دی، وسط ناسته بده هغه سره کوي. هلکه دغه نه وایي چې دغه ماینه مې د کنه د ماینه چې دغه پر ځای ما د پښتنه کسان کوم پیژنله، هلکه دغه نه پښتنه د بده کسي وسط مړه که ژوند دی.
دا جمیله وچی اوس مهال څلوېښت کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیلې په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بله ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشي کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پیښې زیاتې تر سترګو کېږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کې سره ته کوي. د فرزانې په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشر انجلۍ په خپله خوښه واده کړې وه، خو له واده لږ وروسته همدان جلی بیرته پخپل زوی طلاق کړه. نوري خبري به د فرزانی لخلي وورو.
تقریبا دا اتمشت کله نه واخو خووندې څلورشت کله نو ان څلور کله تفاوت دوی کې شتون درلود. د ته به دائم تنور کول چې د تاسن ډیر د اولاد نشي وروړي که اولاد راوړي هم یا اولاد دوه اولاد به راوړي بیا ځړېږي زموږ ورور به تاسو سره څه کوي. موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو تا پرې طلاقو. سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواښي او خپل خپلوانو یې چې تنې ورکولې.
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډېر کم شمېر نارینه په خپله خوښه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یوه میرمن او ماشومان لري خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي. نورې خبرې به د نورانی له خولې واورو.
بله ښځه چې وکړم باید تر دې ښکلې وي او ځوانه وي، نو ځکه د ځوانې جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه همدا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ورتریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپله 28 کلنه یم او اووه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا سوی یم. د دا اووه کالو په جریان کې ما ته مرکې ډېرې سوي دي او عموما مرکې چې راته سوي دي هغه د کشرانو الکانو لخوا راته سوي دي او هم مجراده وه. تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم، ما که تر ننه پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي. یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی. دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټیز کړي دي. خو له بده مرغه یو شمېر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. له نن نه نږدې 13 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول ځورونکي اعمال د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې یې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درڅ کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه بلکې فکري همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډېر زیات خوشاله یم، ځکه د تر ډېر زیات خوشاله ما چې هغه د ژوند په هر څه باندې پویږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم حقوقونه چې هغه باندې هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پویږي.
تاسو د بلال خبري واورېدې. اوس به د سحر الکوزي خبري هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کس سره یې کوژده کړې ده. هغه له خپل دغه پیوند نه ډېره خوشاله ده او د خپل خسرګنۍ چلند هم ستایي. نوري خبري به له سحر څخه واورو.
ډېره زیاته خوشاله یم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته یم. زما څخه مې نامزد تقریبا دوه کاله کشر دی خو زه ډېره زیاته راضي یم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت راکړ کړه.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دینی عالم سمیع الحق حنفی وایي د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې ښځې سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشره وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او با اخلاق او پټول انساني صفاتو پوره یو ځوان او زلمی و. ولی کله چې وکتل چې دی په څنګه کې داسې څوک نه لري لکه مور لکه مشر خور، نو دی یو داسې چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې له ده نه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله، دی 25 کلن و او میرمن یې 30 کلنه وه. څومره مثبت رول چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی، د هغې مثال نشته ده. همدا وجبه چې نبی علیه السلام به د تل لپاره یادوله.
د رپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکو کې یې په پام کې لري.
مو صرف په دې اړه عامه پوهاوی ورکیو چې جونې باید د ماشومتوب دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یو نارینه او د یو نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کوم عامه پوهاوی خاصه توګه نه دی ورکړی. پس د دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګلنبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې ک د عمر په نظر کې ونیول شي نو ډیره بخی، ځکه نه د ځان نډیره مشرخ ځخی او نه ځان نډیره کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. کومنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ترجو ورو هغه ته خدیجه بیبی سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه ترې ډیره مشره وه.
نوم یوسف ته یو تن د کابل اوسیدونکو کې تقوا، نسب، خایس، خلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خدي سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واوریدي. اوس به د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استاذ صفیه صدیقی خبرې واورو چې وای د خزي د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلۍ نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري هغوی هم د علاقمندی لري چې باید وړې ښځې ولري د سن په لحاظ باندې. بله مسله دا ده چې دوی علاقان سنه د پینځشتونه تر اته پینځه دېرش پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکترا او ماستري لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري، خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چیرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد راوړي، او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته کشر نجونې واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغه ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو سن یو فاکت یا یو حقیقت د
د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېرې دغه سن وړوکی وي کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېرې دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري. اخیر خطره مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي ته چې لومړیتوب ورکي هغه به دای چې مثلا یو هلک فاکولته وایي یو انجلۍ هم فاکولته وایي کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته اوږه ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یوه ښځه کولی شي خپل کور وساتي، هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي، ولې په وړوکي سن کې کچېرې نجونې ودیږي، مخکې مې ویلي چې هغوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پرېږدي او دا د مکتب ته لاړ شي بیا د فاکولته وایي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقه مندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغې ته دا شرایط برابروي چې ښځه باید درس وایي او دغه درس ویل د دې سبب کېږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولی شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونې د خدای په امان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خراغ لاست. ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالمه بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سالمه بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بل پلوه اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجلین ځان نو پیژنه؟
نوم مې ریحانه ده، د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم تیکم ده، بخمل تیکه ده، همدارنګه چرمې هم دي. دغه څنګه یعنی تاسې چرمې دم راواخیستې؟ ښه.
او خورجانې، دا زما ورور چې ده، بیا مونږ ته بخمل تیکې راوړي، بیا مونږ کور کې په چرمې ماته او زه ورېندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا مونږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه، ولا ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، مونږ کور کې مصروفه یو، اوسګارنی یو، او بل دا چې دې کورونا شرایط ته ګوري باندې اسنه چې خلک وظیفې هم لري. په کورونا استي مونږ ښه درآمد هم لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید هم لرو، او بل دا چې مونږ خپل میلمنو ته هم رسیږو، خپل فامیل سره مې دسنه چې لاړ شو. او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مسوم ده، ځکه چې مونږ کور کې یو، خپل کار هم ترسره کوو، فامیل ته هم رسیږو، میلمداري هم کوو چې ته ځو هم. او دې حالت کې مونږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاګ لري که څنګه؟
اوله کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ زکړي خوښ چې بشاف شوې کتلاګ لري. بیا موږ د مغاکس را لګي، بیا موږ مغاکس ته ګورو، مغاکس چرمې پېمات.
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې د خپلې مریدا مې د اوکله مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ دلته یو بل خوره کم نه ګرځي وړه کینده خو بیا هم لګیا نه ماشاءالله کار کوي نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شان زده کړی دی او مکتب ته ځي کنه ذکران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده لایت کابل
زهرا جان تم کار کوي چرمی ماته
هو زما اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس را شم لې اما مدرسې نه به زما دوی سره کار کوم
زکړې دي چې البته
هو چرمی مې زکړې دي بخمان مې زکړې
چا درته زکړې البته
د ټول مې راته اما مور راته زکړې هغه چې کول ما کتلې ورته او ما سم زکړې
آفرین آفرین بیا مکتب تم زی چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازم اش پغم سم کم مکتب تم رسیدگی کوم خپل نور کارونه مور سره کوم
ډیر زیاته مننه نو هله من دې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصرف شي ډیر مننه کوم تاسو اندل تازم غرورم ده نو دې ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويند سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جان زنه پېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیر د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تن اوسیدون کې او مونږ د چرمی کاروبار کول ته کو کې مونږ ته ماته ای مونږ دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګنډو خپلې جوړو
اثر یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامې ده کار
واړه ډیر ګټ لري ځکه مونږ ډیر ګټ مونږ ته پاتې کی او لکه یعنی منگا حصہ څو حصے نه کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټا حصہ د منگا
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي
زمنګ په کلی کې د شه خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوند دي د ازي بازار کې سپینۍ روړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونې ته جوړي حتی واړه ماشومان پرې مصروف دي کره خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده مصروفیت هم ښه ډېر ده هم یې د مېړه ده هم یې د ښځې ده هم د ماشومانو یې ده کره ښه ژوند برابر ده نه بیرون ځي نه چا سره کار لري نه دوه دنګله لري خپل ژوند کره برابر ده ښه خوشحاله دي اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي نو ما وړي زیاتوي
زده می دی بافتو دا سی وندو چاکتو خوالیو داشان می زده دی کوای سم پسی خو بافتو داشان مگم وستون وقتم بچانو تا کوا چاکتو نمیم کول لورتا می کمیشم جورو خویانی وستم وزیفی تر ازم وزیفا می دا نسم کول سیوی کم وقت پیدا کم دا خوالیان می زده دی چاکتو نمی زده دی پتلو نکون مرشای می زده دی کاری می دی دیر می کنی بچان تا می دی زده بچان می تی مکتب تطلل دا دی مکتب چاکتو نمار تا ودل دا بیم وبل پا بافتو پو سیخو پو داغه با کول بمی آتا ورطا چا وارا وارا بلوزا کنو بم ورطا چورو نیم قولا خو واس مصرفیت داغ وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خو دوغن وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی واری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم
اروا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلی دی
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه له څو بودو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکارۍ له لاسه حتی نشه یي توکو ته مخه کړي ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته سوي دي مثلا نست استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اختصاصي دي. نو کدا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومان او لومړنۍ خوانځي کورنۍ ده او لومړنۍ خوونکي مور پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان یي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزان پریږدي او په هغوی کوی چې له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوي نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کېږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي. او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته دغسې سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تواخلی؟
بس ډیر سالم بوختیا وی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیا ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی او هغه کورنۍ چې په لری پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولی شي هغوی وکړي او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوي رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمې بوختیاوي لارې مرسته وکړي.
د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
عاشقی سب حسین